ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. نن د شروع ورځ د کال 2015 جولای د میاشتې 29 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې 5 نیمې او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زاش پاک مومن هرکلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه اول سره ټکی. د امریکا لخوا ائتلافي مرستو په لړ کې پاکستان ته 386 میلیونه ډالر ورکړل شوی. دا مرستې د ترخګرۍ پر ضد جګړه کې د مرستو په بدل پاکستان ته ورکول کیږي. د افغانستان قندوز ولایت کې په اویاو کلو د قبضې وروسته طالبانو د سرې پول ولایت په کوهستانت ولسوالۍ هم قبضه کړې. د پولیسو یو ځایي مشر وایي او د ترکیې جنگی الوتکو د ملک په سویل ختیځ برخو کې د کورد یاغیانو ډلې پی کے کے پر ضد تازه بمباری کړې ده. د ملک صدر وایي عراق کې به د داعش او کردانو پر ضد هم عملیات جاری ساتي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. امریکا پاکستان ته د ترخګرۍ پر ضد روانه جګړه کې ائتلافي مرستو په لړ کې 386 میلیونه ډالر ورکړې دي. په جګړه کې د امریکا سره د مرستو په بدل دغه پیسې چې ورته کوالیشن سپورټ فنډ ویل کیږي، کال 2001 کې د امریکا او ائتلافیانو لخوا په افغانستان کې د حملې په وخت ملاتړ باندې شروع کړل شوی و. پاکستان دغه مبارزه کې خپل هوایي لارې، ځمکنۍ لارې او اډی ورکړې وي. د پاکستان سټیټ بینک په جاری شوې بیانیه کې ویلي دي چې دوی ته 386 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. دا پیسې د کال 2014 جون تر میاشتې پورې د 1.5 بلیونه ډالرو پاکستان ته د ورکولو پیسو یوه برخه ده. د دې مرستو شروع کېدو نه وروسته تر دې وخته پاکستان ته 14 بلیونه ډالر ورکړل شوي دي. افغان طالبانو د ملک په شمالي برخو کې درې ولسوالۍ په قبضه کې اخیستي او په تازه کې یې د سرپل یو ولسوالۍ هم نیولې ده. د رواني هفتې په اوله کې یې د بدخشان ولایت په یوه سیمه کې د پولیسو لویه څوکۍ په کنټرول کې واخیسته. د سرپل د کوهستانت ولسوالۍ یې د دوه ورځو سختې جګړې وروسته قبضه کړې ده. دا خبره د پولیسو ځایي مشر میډیا ته کړې ده. دغه مشر آصف جبرخیل وایي چې دوی د هوایي کومک غوښتنه وکړه خو په وخت نه راتلو په وجه دوی دغه ولسوالۍ په پریښودو مجبوره شول. د قندوز ولایت وایان ویلي دي چې طالبانو د دغه ولایت او یا کلی هم بیرته قبضه کې اخیستې دي. د ترکیې پوځ وایي چې د کورد یاغیانو پر ضد یې تازه حملې شروع کړې دي. د ناټو لخوا د ترکیې دننه ترخګرۍ پر ضد جګړه کې د مرستو د حمایت د اعلان وروسته د ترکیې F-16 جنگي الوتکو د کوردانو یاغي ډلې پی کے کے اډې د ترکیې په سویل ختیځ برخو کې پنخه کړې دي. ولې د شام په سرحدي سیمو کې د داعش وسلواله ډلې پر ضد د ترکیې د جنگي الوتکو د بمبارۍ په حق لکم راپور مخې ته نه دی راغلی، چیرته چې د جمعې په ورځ د ترکیې جنگي الوتکو بمباري کړې وه. د ناټو غړو هیوادونو لخوا په غونډه کې جاري شوې بیانیه وایي چې د ترکیې سره به د ائتلافي ملک په حیث په کلکه ودرېږي. د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې پوځ به په عراق کې د کورد یاغیانو او د داعش پر ضد هم عملیات تیزوي. د لیبیا یو ځایي عدالت د ملک د پخوانی مشر معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا اورولې ده. نوموړي ته کال 2011 کې د حکومت پر ضد راپورته شوو خلکو کې د مرګ ژوبلو پر سر دغه سزا ورکړې شوه. یاد دې وي چې هم دغه کال د ده پلار د واک نه لرکړی شوی و چې وروسته ووجل شو. د طرابلس عدالت اته نورو کسانو ته هم د مرګ سزاګانې اورولې چې پکې یو د استخباراتو مشر عبدالله السین سینوسی او پخوانی وزیر اعظم بغدادی المحمودی هم شامل دی. سیف الاسلام عدالت ته د سزا اورونې په وخت نه راوستل شوی ځکه چې هغه د یو وسلوالې ډلې په زنتان نومې سیمه کې له ځانه سره ساتلې. دغه ډله په نړیواله توګه د منل شوي حکومت ملاتړې ده. د بشري حقونو تنظیم د عدالت د دغه فیصلې غندنه کړې ده او په ازاده توګه یې دغه فیصلې ته د کتنې هم غوښتنې کړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د ایران په جوهري ستونزه شوې لوزنامه باندې نیوکه کوونکو کانګرسمنانو ته ویلي دي چې امریکا د نړیوالې ټولنې لخوا شوې دغه لوزنامه رد کړي نو په ایران به هیڅ قسم دباو پاتې نشي چې لاس د جوهري وسلې د جوړښت نه ونیول شي. د خارجه چارو کمیټې ته هغلي کېری ویل چې دا یو غوره لوزنامه د امریکا نړۍ او د ائتلافیانو لپاره ده. د ایران جوهري لوزنامه د بیا کتنې لپاره د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی شوی چې په شپېته ورځو کې به دغه عمل ترسره کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو قدرمن اردوونکو، تاسو د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ پنی غا د واشنگتن ډی سی نه وغوږیئ. د خبرونه په څر کې راځو اسلام آباد ته، چې د امریکا حکومت لخوا د کوالیشن سپورټ پند یا د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه کې د امریکا سره د مرستو په بدل دغه پیسې چې 386 میلیونه دي هغه ورکړې شوې دي. دا د کال 2018 جون تر میاشتې پورې د 1.5 بلیون ډالرو د چې کوم اعلان شوی یا ژمنه شوی مرستې دي د هغې برخه ده. په دې د ډیوا ریډیو خبریاله رابیا پیر موږ سره اسلام آباد نه ملګری شوی ده، نور تفصیل د هغې نه اخلو. رابیا پیر، ستړي مشئ. کله و ستړي مشئ؟ ډېره مننه ستاسې دغه په حق لباندې چې دا کومه خبر دی یا کوم راپور دی، په دغه تاسې سره تفصیل څه دی؟
جی اشفاق صاحب، څنګه چې تاسو وویل د سټیټ بینک آف پاکستان له اړخه یو بیان جاری شوی دی، په هغه کې دا خبره شوې ده چې د پاکستان ته لومړی کم کیس چې دی هغه د ورته کول شوی دی، ور رسیدلې دی. دغه کول چې دی امریکا د پاکستان سره د کوالیشن سپورټ فنډ هغه 1.5 بلیون ډالر هغه وو د سږ کال غه، او په هغه کې 3.8 میلیونه ډالر چې دی هغه ورکول شوي دي. او دغه چې دی د پاکستان کم مرسته چې ده د فرنټ لاین اتحادي په توګه چې د پاکستان په افغانستان کې خپل کردار لوبول دي او مرسته کول دي د طالبانو کم جګړه چې روان ده، مبارزه چې روان ده، د هغې په ضد باندې د هغه لپاره ورکول کېږي، ورکول شوی دي. او دا بل کیس چې دی هغه به د راتلونکي د کال د 2018 تر جونه پورې ورته ورکول شي. ویل کېږي چې دغه کم فنډ چې دی هغه په سږ کال تر ټولو زیات ورکول شوی دی، د دې په مقابله کې تیر کال چې وو هغه 16 او 17 دومره وو شاوخوا، خو سش کال چې دی هغه ډېر زیات شوی دی. او د دې له وجې د پاکستان کم فارن ریزرو چې دی هغه هم 19 بلیونه ډالر ته رسیدلی دی. او سټیټ بینک چې دی هغه هم دغه سبب دی چې یو بیان یې جاری کړی دی.
ډېره مننه ربیع پیر تاسې.
ډېره مننه، په مخه مو ښه.
د افغانستان په شمالي برخو کې د سریپول ولایت او د کوهستانت ولسوالۍ د افغانستان طالبانو تیر ورځ د دوه ورځو د جګړې وروسته په خپل قبضه کې اخیستي. یاد دی چې د دې وړاندې په بدخشان او په قندوز کې هم د افغانستان طالبانو ځینې سیمې د خپل ولقې لاندې راوستې دي. په دغه ډلې وړې خبریال کمل سادات نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان په شمال کې د سریپور ولایت کوهستان ولسوالۍ طالبانو نیولې ده، او له دغې سیمې هغه کورنۍ چې د حکومت پلوي دي له سیمې وتلې دي. ویل کېږي چې ځینې پولیس افسران هم مخکې له دې چې ولسوالۍ له طالبانو لاسته ورشي له طالبانو سره یې لاس یو ځای کړی وو. همداشان حکومت وایي چې دوی هڅه کوي چې دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. افغان چارواکو دا ومنله چې د سرپل ولایت د کوهستان ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولیدلې ده او تر اوسه پورې له طالبانو سره دی. په سیمه کې چارواکي وایي چې د دې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د څو ورځو رئیس د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې وي چې بالاخره ځینو پولیسو افسرانو له طالبانو سره لاس یو کړ او په لوی لاس یې ولسوالۍ طالبانو ته وسپارله. چارواکي دا هم وایي چې یو تن پولیس افسر او اووه تنه پولیس هم طالبانو ته تسلیم شوي دي. د دغې پیښې د نورو جزئیاتو دپاره مې د سرپل ولایت د امنیه کمانډان جنرال محمد اسیف جبرخیل سره خبرې وکړې. د یې په اړه وړاندې ډیوې رادیو تلویزیون ته داسې وویل:
دا سقوط شو کا زمو قوتونه د نجات لپاره او له شاهي سره په اتراغ له او موږ د لارې د شپې موږ غواړک دا انتقالم کو او فعلا نه هم شاهي دا دښمن په لاس کې ده او اوس موږ تصمیم لرو چې خپل پلان جوړ کړو او قوتونه مرکز نه را روان دي چې موږ بیا لاړ شو د ولسوالۍ بیرته تاثیر وکړي.
د سیمې چارواکو دا خبره هم وکړه چې له ولسوالۍ نه په ششوي امنیتي ځواکونه د سرپور ولایت مرکز ته په لاره دي او د دوی د کومک دپاره یې نورې قواوې هم ورلیږلې دي. چارواکي هیله ښایي چې دوی به ډېر زر له ورستول شوو قواوو سره یو ځای شي او د ولایت مرکز ته به څو ساعته وروسته ورسیږي. همداشان د سرپور ولایت امنیا قمندان دا خبره هم وکړه چې له سیمې ګڼ شمېر هغه کورنۍ چې د حکومت پلوي یې کوله وتې دي. د دوی په خبره په دوی کې ځینې د سرپور ولایت مرکز ته رسېدلې دي او ځینې په لاره دي چې د شپې نه وخته به مرکز ته ورسیږي. طالبانو هم د دغې ولسوالۍ په اړه ویلي دي چې دغه ولسوالۍ له سختې نښتې وروسته د دوی لاسته ورغلې ده. سرپل د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې کله کله به ترې د نښتو رپورټونه ترلاسه کېدل او بیا د کوهستان دغه ولسوالۍ خو د نورو په پرتله ډېره ناامنه وه. دا ولسوالۍ له ګاونډي ولایت بلخ او جوزجان سره هم سرحد لري. کمال خټک، امریکا غږ، دیوار ریډیو، کابل.
په افغانستان کې دغه قبضه پس د هغې شروع شوې دي چې د افغان طالبانو د نمائندګانو د حکومت ترمنځ د خبرو اترو لړۍ هم پیل شوې ده او په دغه کې ځینې غونډې هم شوې دي. د افغانستان د صلح د عالي شورا یو وایاند یا یو مشر سره د ډیو رادیو زموږ همکار رباب محمود علي خبرې اترې کړې دي چې مولوي شاهد نومیږي. مولوي شاهد د دغه خبرو اترو په حق باندې سوي راځي چې دې مرکه کوته وکړو.
نو مخکنو مذاکراتو کې داسې خبره شوې وه چې دغه د جولای د میاشتې په اخر کې به دویم پړاو یا دویم دور خبرې شروع کېږي او پاکستان خپل آمادګي ښودلې وه، چین هم آمادګي ښودلې وه، خو غالبه دا ده چې دویم دور خبرې پاکستان کې وشي.
مولوي صاحب، داسې اطلاعات هم دي چې د افغانستان نه ځینې خزینه نماینده هم په دغه خبرو کې کینی، په دې کې څومره حقیقت ده؟
تر اوسه هیئت چې ټیم چې خبرو د پاره ځي هغه لیست نه شوی نه ده. البته احتمالا دومره ویلې شو چې په دغه لیست کې یو اضافه راشي او کېدای شي یو زنانم پکې.
مولوی صاحب، یو بل خبره په دې دویم پړاو کې کم جزئیات دي چې پاغه باندې با یا کم خبرې دي چې تاسو به غوښتنه کوي؟
مخکې پړاو کې یا مخکې دور مذاکراتو کې څو خبرو باندې ټینګار شوی و چې یو به خبرو ته ادامه ورکو او بل به اعتماد سازۍ لپاره کار کوو او په درېمه مرحله کې چې کم د اختلاف ټکي دي هغې باندې به بحث کېږي او کوشش به کوو چې یو تصمیم گیری ته ورسیږو. نو اعتماد هغه صورت کې راتلی شي چې اور بند وشي یا جنگ بند شي دواړو خواوو له طرفه مذاکراتو باندې یو اعتماد پیدا شي هم په ملي سطح، هم د سیمې په سطح، هم په جهاني سطح. که جنگونه دغسې په شدت باندې روان وي او د افغان ولس او یا د جنگ د طرفونو تلفات په دغه اندازه باندې، بیا به په مذاکراتو باندې د ولس اعتماد رې نه شي. او چې اعتماد رې نه شي، خدای نخواسته اعتماد دا مذاکرات به هم کامیابۍ طرف ته لاړ نه شي.
تاسو د اوس د دورونه یوه غونډه شوې ده، راتلونکې غونډه هم ده، پړومبي دور نه تاسو څومره مطمئنه یې د افغان ولس تاسو خبرو ته په غوږ وي څومره اطمینان هغې ته ورکولی شي؟
خو دا یو لاسته راوړنه وه چې دا مخامخ خبرې شروع شولې. پاکستان هم خپله همکاري په دې کې ښودلې ده، کوربتوب یې کړی دی، موږ مننه کوو. او په دې کې د دواړو خواوو باصلاحیته نمایندګانو او د امریکا او د چین په کې ناظرین موجود وو. نو دا داسې هوایي خبرې نه هم دي چې سړی ووایي چې هېڅ موږ ورته امید نه لرو او یا به دا یو لاسته راوړنه نه وي. ولې که طرفین بین الافغاني صادقانه مذاکرات ونه کړو، نو بیا به خپله افغانستان خپله د افغانانو د لاسه خدای نخواسته بیا دغسې مشکلاتو ته پسې نور هم ورځي.
ډېره مننه مولوي صاحب د ډیوه رادیو سره د خبرو کولو.
خیر اوسې، خوشحاله اوسې.
په شام کې د سر راپورته کولو وروسته د اسلامي ریاست دعوا کوونکي ډلې یا داعش په ګرد نړۍ کې ځان له ځای پر ځای د خپل ملګرو د قتلو هلې ځلې شروع کړي دي، او دغسې په افریقا او بالخصوص په ګاونډ کې افغانستان او پاکستان کې دغه ډلې هم خپل کوششونه کړي. په دغې باندې د وایس اف امریکا یو څیړنیز راپور تاسو زموږ همکار زید خټک وړاندې کوي.
د خودساخته اسلامي ریاست یا داعش ډلې تر ټولو ښکاره دښمن د افغانستان طالبان دي، چا په ښکاره داعش ته ویلي ملکي پرېږدي. د مصر الاهرام فاونډیشن سره تحقیق کوونکي هاله مصطفی وایي دغه دواړه ډلې فطري دښمنان دي.
Taliban is a local organization because it focuses on Afghanistan. By the contrary, ISIS has a different strategy.
طالبان یو ځایي ډله ده، د هغوی ټوله توجه افغانستان کې دننه ده، خو بل طرف ته داعش یو بله تګلاره لري. دا یوه نړیواله ډله ده، د دوی د ظالمانه ګامونو له وجې دا تر ټولو غټه تندروه ډله ګڼل کېږي. میرمن هاله وایي د داعش سره نښتو کې طالبانو ډېر غړي وژل شوي، او هاله مصطفی په خیال هم دا وجه کېدای شي طالبانو د افغان حکومت سره خبرې اترې پیل کړي دي. امریکا کې د څېړنې ادارې کونسل آن فارن ریلیشنز غړی میکس ابراهامز وایي د داعش نور دښمنان لکه شام کې د القاعده سره تړاو لرونکي جبهة النصرة له وجې د داعش حکمت عملي بدلیږي. دی وایي داعش د نورو ډلو سره همکاري نه کوي، خو جبهة النصرة نومي ډله په شعوري توګه د شام نورو یاغو ډلو ترمنځ د قیادت رول نیول غواړي. د وای شام کې سرنګ نصره طاقت نسی، نو نتیجه کې داعش نړیوال ملګری ګوري لکه نایجیریا کې بوکو حرام نومیډله. ابراهیم وای بوکو حرام لپاره د داعش ملګرتیا د طاقت تاثیر ورکوي. د زیاتوي داعش لپاره بوکو حرام یو بل ذریعہ ده چې ځان خبرونو کې پاتې کی.
بوکو حرام واز ګیټینګ اباوت اس مچ پریس اس انی ګروپ اند بوکو حرام
د وای بوکو حرام تر کده نور ډلو په شان د مطبوعاتو توجه تر لاسه ده، او بوکو حرام د داعش په فطری توګه اتحادی دي، ځکه چې لکه د داعش بوکو حرام هم د تشدد په استعمال کوم حد نه مني. نور وسلوال ډلې لکه مصر او لیبیا کې وسلوال ډلې د داعش سره نیخ په نیغه تعلق لري چې ورسره وسله او تربیه شریکه ده. ابراهیم وای داعش شام او عراق کې قبضه کړي علاقې ډېر وخت پورې نشي ساتلې، په داسې حال چې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف دغه سیمو بیرته نیولو لپاره عملیات هم تیز کړي. د زیاتوي د دې مطلب دا دی چې دغه وسلواله ډله ځان لپاره نړیوال ملګري لټوي چې بیلابیلو ملکونو کې خپله جګړه جاري وساتي.
Thank you.
د ترکیې جنگی الوتکو د ملک په سویل ختیز برخو کې د کورد یاغیانو یوه ډله چې پی کې کې نومیږي پر ضد هوایی بمباری کړې ده. یاد دې وي چې د کورد وسلوال په عراق او شام کې د داعش یا د اسلامي ریاست وسلوالو پر ضد جګړه کې سخت مزاحمت وړاندې کوي او د جمعې په ورځ باندې د ترکیې جنگی الوتکو د داعش او د کردانو پر ضد بمباریانې کړې وې. په دغې د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
تیر ورځ د ناټو د یوې بیړنۍ غونډې وروسته په یو بیان کې ویلي شوي چې د خپلو اتحادیانو امنیت د دوی په لومړي ترجیحاتو کې دي او دا چې دوی د ترکی سره یو موټی ولاړ دي. صدر ریسپ طیب اردوغان ویلي چې د نوموړي ځواکونه په عراق کې کوردیش شاغیانو او د اسلامي ریاست وسلوالو پر ضد خپل کمپاین باندې زور راوړی. نوموړي په انکارا کې یو خبری کانفرنس په مهال ویلي چې د ترهګرو پر ضد جګړه کې به یو ګام هم نه پشا کیږي. په شام او عراق کې روانو لانجو باندې بحث لپاره د ناټو غونډه تیر ورځ د ترکی په خواست باندې را بلل شوې وه. یاد دی وی چې هم د دې اونۍ په پیل کې امریکا ویلي وو چې د شام شمالي برخو څخه د اسلامي ریاست یا داعش یاغیانو د ختمولو لپاره د ترکی سره په ګډه یو پلان باندې کار کوي چې ورسره به په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد کمپین کې د انکرا مداخلت کې زیاتوالی راوستل شي. یو امریکایي چارواکي خبري ادارو سره د خبرو په مهال ویلي وو چې د دې ګام مقصد د ترکی شام سره لګېدلې پولې باندې نور زیات امنیت یقیني کول دي. خو دغه چارواکي دا هم ویلي وو چې د امریکا او ترکی په ګډه عملیاتو کې په دغه سیمه کې نو فلای زون یا الوت بندیز نه دی شامل. د کمی خبرې چې ترکی د اوږدې مودې راسي غوښتنه کوي. امریکا یره لري چې په دغه سیمه کې د شامی حکومت هوایی بریدونو او چاپې ودرول لپاره نو فلای زون جوړول امریکایي ځواکونه نور زیات په دغه سلور کلنې جګړه کې راګیرول شي. کمی جګړې ته چې یو شمېر ډلې د صدر بشار الاسد حکومت را نسکورول لپاره لمن وخی. د میاشتو راهیسې د انکار وروسته ترکی تیر اونۍ د پولې بل اړخ ته په شام کې د وسلوالو په هدفونو هوایی بمباري د هغه ځانمرګ برید او یو موټری برید وروستو کړی. په کومو بریدونو کې چې 22 عام کسان او دوه د ترکی عسکر وژل شوي وو. د دې سره سم انکارا په لومړي ځل د خبرې تر ازا شوي چې امریکا ته د یاغیانو پر ضد هوایی بمباری لپاره د خپل یو پوځي مرکز د استعمالولو اجازه ورکړي. د ترکی د پوز عملیات په دوه برخو کې تقسیم دي چې پکې هغوی د پولې بل اړخ ته شام کې د اسلامي ریاست وسلوالو ځایونه په هدف کوي او په عراق او ترکی کې د کوردیش پی کې کې یاغیان. د ترکی کارکمیز ښار کې ځینې اوسیدونکي څوک چې د داعش لخوا نیول شوي ځایونو د سوري لاندې ژوند کوي د ترکی د دې پوځي عملیاتو هرکلی کړی دی. دا تن وایي چې د ده په یقین د دې عملیاتو ضرورت و. هغه خلک چې د پولې سره خوا ته ژوند کوي په یره کې دي. موږ د پولې بل اړخ ته د جنگي جازونو او چودنو د شور له وجې د شپې نشي اوده کېدلې. دی وایي چې زموږ واړه ډېر زیات یریدلې دي. یو بل عام تن وایي دی وایي چې موږ د ترکی د دې مداخلت مرسته کوو که چېرې دا یوازې د ثبات راوستلو لپاره وي. خو د ترکی پوز لخوا د پی کې کې کورد شاغیانو پر ضد عملیات ځینې د عراق عام ولس په خطر کې اچولی دي. یو عام تن وایي
Water for the village has been cut. They are destroying pipelines and everything here.
دی وای چې زمون کلیتا اوبو بند کړی شوی دی. هغوی پایپونه او هر څه تباہ کوي. عام ولس یې ښکار دی. دی وای چې د ترکی حکومت له دې خبرې معلومات پکار دی چې دا یو کلی دی. دا د پی کی کی یو ځاله نه ده. دا د بیګونا عام ولس زیده. یا دی وی چې د تیر جمعه او خالی دروازې څخه د ترکی پوز د خپل پولی بل اړخ عراق او شام کې د کوردستان ورکر پارټي یا پی کی کی او د اسلامي ریاست وسلوال په هدف کوي.
امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په کانګرس کې د ایران جوهری لوزنامې په اړه باندې د خارجه چارو کمیټې ته وینا کې په هغه کانګرسمنانو باندې غږ کړی دی چې دغه لوزنامه منظور کړي کوم چې دغه مخالفت کوي چې د مخالفه ډلې ریپبلیکن سره تعلق ساتي. دغه لوزنامه د شپېته ورځو په مودې باندې کانګرس ته وړاندې کړی شوې ده چې هغې دغې ته کتنه وکړي. دا په داسې حال باندې چې ایران ته د اروپایي اتحاد یو چارواکی د دغه خبرو اترو په وروستو په لومړي ور باندې تللی دی. په دغې باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي.
د اروپای ائتلاف د خارجه پالیسي مشره میرمن فردریکا مغرینی نن تهران ته رسیدلې او وایي دا د ایران اټومي پروګرام پر سر شوی تړون عملی کولو لپاره راغلې.
خارجه جمهوری اسلامی ایران و فدریکا مغرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا را تقدیم حضور شما کردیم.
د ایران کامی میډیا دی خبر لخه هوا ورکړي او د ایو د خارجه پالیسي مشره میرمن مغرینی ایرانی خارجه وزیر محمد جاوید ظریف سره برغې خبري غونډې خبر یې هم خپور کړي. میرمن مغرینی وایي دا تهران ته د یقیني قبول لراغلي چې نړیوال ټولنې او د ایران ترمنځ شوی اټومي لوزنامه په اسانه عملی شي او دا شان کې دوه سره د دوی ایران سره عادي اړیکې برابرې دوه لار به هوار شي. Mirman Frederica why
implementing it full the agreements is the best possible way of opening up the way to investments and trade relations
دغلوزنامه په جامه شکل عملی کول مطلب یورپ سره د پانګو تجارتی تعلق لارې پرانستل دي. زما خپل ذاتی حسب وی چې ټوله غاړې د دې عملی کولو کې خبر خواخلی دا ټوله عملی شي او پروسه سم سره تورسی. د اروپای ائتلاف د خارجه پالیسي مشر په دې زور راوړو چې هغه زړه خبره بیا کوي چې ایران سره شوی اټومي لوزنامه خدا او ورسره به ادبار همکاري او باور ممکن شي. دا بیا وایي
This agreement is an agreement that is going to improve the security first of all of this region being an agreement that is a solid one.
دا لوزنامه هغه لوزنامه دا کوم سره بچي د سیمې امنیت خشي دا جامع مضبوطه او خل لوزنامه دا چې په د خ تعلق اډانه ختی شي. د ایران خارجه وزیر هم په دغه موخه خبرې وکړې او ویل ایران عمر له خپل کړو جمنو لوزونو او لوزنامو پالنه کړي او د دې به هم کوي. خو ویل نړیوال رورولې او خصوصا امریکا له با په ایران د عمر د بیدباره سوچ ختمول وی
این پایبندی در دوران اجرای برنامه اقدام مشترک در جنیب کې در طول
د ویل ایران د دې لوزنامه عملی کولو کې سنجیده دي. خو غربي هوادونه خصوصا امریکا له با په ایران د بیدباره سوچ ختمول لپاره کار کول بي او د جوند بلې پانه ته به اوریدل وی. میرمن مغرینی سعودي خارجه وزیر عادل جوبیر سره هم ریاض کې لیدلې. سعودي خارجه وزیر خاغلی جوبیر په ایران نیوکې کړې چې سیمه کې خپل اغیز غځوي. ایرانی خارجه وزیر خاغلی محمد ظریف هم د ځینې عرب هیوادونو دوره کړې چې کویت، عراق او قطر پکې شامل دي او هڅه کړې چې په سیمه ایز تعلقاتو کې یو نوی باب اوپرانځي.
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
ګرانو قدرمن اردوونکو د ډیوه رادیو دا نیم ساعته خبری خپرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. چرته ځای مده سهار په خیر دوه ساعته خپرونې لپاره زموږ همکاران نایله محمد او وکیل خان سټوډیو ته راغلي دي او زه به ستاسو نه دغه دوه ساعته لپاره اجازه واخلم او دغه مایک به وسپارم دغه خپلو همکارانو ته. نو ضرور دغه پروګرام نه خوند واخلئ، د دې سره دغه پروګرام کې برخه واخلئ او د دوی خوږې خوږې خبرې هم واورئ.